آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم در اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی زنه رانه یوسوزی تاسو ته امریکا غږ شنا رادیو زموږ د سحر نه خبري خبرونه لومړی برخاوري په خبرونه کې د رپورټونو مخ کې پام وکړئ د دې وخت خبرونه ته چې خلیل خانی درته لولي.
السلام علیکم. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د کندوز د یو چارواکي له قبره راپور ورکړی چې د کندوز په دشتارچی ولسوالۍ په پرونی برید کې لږ تر لږه اویا کسان وژل شوي دي او دېرش نور زخمیان دي. نیویارک ټایمز د دغه چارواکي چې نصرالدین سعدي نومیږي او د دشتارچی ولسوالۍ له قوله ویلي چې هلیکاپټرو په یوې مذهبي غونډه چې د یو جومات او په شاوخوا کې جوړه سوې وه او زر کسان پکښې راټول شوي وو برید کړی دي. له دې مخکې د افغانستان دفاع وزارت ویلي وو چې د کندوز په دشتارچی ولسوالۍ په پرونی برید کې لږ تر لږه شل وسلوال طالبان په هوایي حمله کې وژل شوي دي. د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمانش ویلي چې په حمله کې د وسلوالو طالبانو یو پیژندل شوی قمندان کاری بریال او د کوټې شورا یو غړی هم وژل شوی دي. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد بیا پرون رسنیو ته ویلي چې په کندوز کې هوایي حمله د دشتارچی ولسوالۍ په دارالعلوم هاشمه کې د پګړۍ و تړلو په مراسم وسیبه ده. خورادمنش دا خبر رد کړي او ویلي دي چې په دشتارچی کې د وسلوالو طالبانو په نظامی مرکز بمبار کړی دي او دلته کومه مذهبي غونډه نه روانه. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر وایي په افغانستان کې کم ځوانان او مشران چې د بشري همدردۍ پر بنسټ زموږ د غورزنګ په ملاتړ او په راټول شوي او په پرلت ناستي د هغوی ستاینه کوي.
دا وایم چې انساني همدردۍ په بنیاد باندې چې څوک هم مطلب زموږ سره مطلب دا غږ کوي غم اظهار نغی مونږ ستاینه کوو. مخ وایي چې یو افغانستان نه بلکې ټوله نړۍ چې خلکو زموږ سره د همدردۍ اظهار وکړلای.
منظور پښتون وایي چې د افغانستان پښتانه دي هم د خپل ستونزو د هوارولو لپاره داسې رابیدار سي لکه د لر پښتانه چې رابیدار سي دي. منظور پښتون په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو خلکو لخوا د هغو انتقادونو په ځواب کې چې په تاریخ کې ولي شوز د ځای ورکړی دي وویل چې پښتون کام چې بې وسه سي نارینه د کور راوځي او چې ډیر بې وسه سي نو ښځې هم راوځي. هغه وویل
دا چې کوم خلک دا وایي چې دا زنانه ولې راغلي دي، زه وایم دا خلک د لږ سوچ وکړي چې دا کښې ډېرې داسې زنانه دي چې هغې زوی ورک دی، زامن یې ورک دی، خاوند یې نشته دی، نو د دوی کور ته خو ور نه راغلل چې د دوی د دغو زنانو تپوس یې کړی وای چې د دغو زنانو ملاتړ یې کړی وای، هغه د کور نه پسې راووتلې. دا خو زموږ کمزوري دي.
د منظور پښتین سره د امریکا ژغ د همکاري نظرانې یوسفزی پوره مرکه د امریکا ژغ په ویبپاڼې او فیسبوک کې اوریدلی سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې هغه غیر قانوني ماجر چې په ماشوموالي امریکا ته راغلي وو د هغوی سره به هیڅ ډول موافقه ونیسي. دغه کسان په ماشوموالي امریکا ته راغلي ورته خوب لیدونکي ویل کیږي. ولسمشر ټرمپ د کیتولیک عیسویانو د اختر یا ایسټر د مبارکۍ په ټویټ کې ولیکل چې د ګاونډي ملک مکسیکو سره د امریکا ګډ سرحد ورځ تر بلې نور خطرناکه کیږي. هغه وویل د حماکو ډیموکراټانو د لاسه د سرحد امنیت ساتونکي نسي کولی چې د خپل کار په سمه توګه ترسره کړي. په پاکستان کې وسلوالو کسانو د عیسوي ټولنې څلور غړي وژلي دي. د دې برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې ترورستانو منلی دي. پولیس ویلي دي چې د دې برید قرباني شوي کسان د دوشنبې په ورځ هغه مهال په نښه شوي دي چې په یو رکشه کې روان وو. وسلوال کسان چې په موټرسایکل سپاره ول درولي او ډزې پرې کړې دي. دغه برید د بلوچستان ولایت په کوټي ښار کې په هغه سیمه کې شوی دی چې عیسویان پکښې زیات اوسیږي. پولیسو دا هم ویل دي چې د هغو کسانو کورنیو غړو ورته ویلي دي چې درې کسان او چې یو ښځه پکې شامل ده چې مړه دي ویل دي چې د هغوی د عقیدې په وجه نشه شوي دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په غزه کې د 15 فلسطینیانو د وژل کېدو په غبرګون د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته د تروریست خطاب کړی دی. هغه د یک شنبې په اړه وینا کړې او د غزې بصارت کې مظاهرو ځپل خندلی دي. د اردوغان د توندو خبرو وروسته د اسرائیل صدر اعظم په خپل ټویټ پاڼه کې لیکلي دي چې د اسرائیل پوز د هغه چا لکچر یا وینا ته اړتیا نه لري چې له کلونو راسې د هغه په خبره په ملکیانو بمباری کړي دي. د سوریې د حکومت د مخالفو ملیشو یوه ډله چې په محاصره کې دي له ختیځې غوټې په وتلو موافقې ته رسېدلي دي. د سوریې د حکومت د مخالفو ملیشو یوه ډله چې په محاصره کې دي دغه موافقې ته پرون ورسېدل. د سوریې په ختیځ غوټه کې د فلیک الرحمن سخت دریځ ډله د ماسیمه پرې شي. دوی په هغه بسونو کې سپاره سول او لسیمې ووتل چې له حکومت سره د موافقې پر اساس ورته تیارسي وه. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې ویل دي شاوخوا 1400 جنګیالي او ملکیان د موافقې پر اساس د ختیځ غوتې له دوما سیمې څخه ایستل کیږي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به ترکیې ته په دوه ورځني سفر کې د ترکیې او روسیې ترمنځ په لوړه کچه د همکارۍ د شورا په چوکاټ کې نن په انکره کې له خپل ترکیې سیال رجب طیب اردوغان سره وګوري. کرملین د دوشنبه په ورځ وویل چې دواړه خواوې به په تېره بیا د انرژۍ د سکتور په ګډون د ګډو ستراتیژیکو پروژو د عملي کولو تر څنګ د دواړخیزو سوداګرۍ او اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وکړي. کرملین همدغه راز ویل دي چې دواړه مشران به په رسمي توګه د ترکیې د ایکیو د اټومي انرژۍ د دستګاه لومړۍ برخه پرانیزي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورئ.
تاسو خبرونه واوریدل. پام وکړئ د خبرونه لومړی رپورت ته. د کندوز په دشت ارچی ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو لخوا د کوټینا د طالبانو د راغلي هیئت په غونډه حمله شوې ده. پام وکړئ د ګل رحیم نیازمن رپورت ته.
چارواکي وایي چې نن ماسپخین یوه بجا د دشت ارچی په دفترونو یا باجوړو کلی کې افغان هوایي ځواکونو د طالبانو په یو غونډه باندې چې د وسلوالو طالبانو د کوټې د شورا یو لوړ رتبه هیئت هم پکې ګډون درلود بمبار کړي. د شلمې فرقې ویان غلام حضرت کریمی وایي چې طالبانو د باجوړو په کلی کې له کوټې څخه د یو لوړ رتبه هیئت د راتک په خاطر غونډه جوړه کړې و چې ترڅنګ یې د سری قطې لخوا نظامی مانور هم د اجرا په حال کې وو. هغه زیاتوي چې د افغان ځواکونو لخوا پی برید وشو.
قریه بزرگی ها یک جلسه ای داشتن و جلسه زمین ها از آقای رهبری شورای کویتا آمده بودن یعنی قرارگاه طالبان. در زمین ها یک مانور نظامی داشتن تا از دقیقه سرخشان.
طالبانو نن دولس بجه ده با جوریانو پا کلی که جلسه در لوده چه ده کوت ده شورا غری ور تراغلی و ور سر ترچنگ ده سری قطع لخواه یو نظامی مانور هم در لوده. ده افغان زاکونو لخوا پری هوایی برید وشو چه پینزل لستنه وجل شوی او لستنه نوری تپین شوی دی. هغه زیاتوي چې په وجل شوو کسانو کې د طالبانو لوړپوړي کسان مولوی بریال د کوټې د شورا غړی وو، مولوی شاهد الله، مولوی زاهد الله او مولوی ممتاز هم شامل دي. غلام حضرت کریمی وایي چې په بمبار کې د طالبانو قرارګاه ویجاړه شوی او د غزای د ملکی خلکو د وسیدو نه لري وو.
اصلا دا اوسه
خو د دشترچی ولسوالۍ د اجرایه مدیر اسلام الدین وایي چې په دغه برید کې تقریبا 150 تنه مړه او ټپیان دي. هغه زیاتوي چې په دغه سیمه کې طالبان حاکم دي او دولتي مامورین د بمبار د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نشي راټولولې.
مدرسه اوجا دستوربندی وجود داشت که خام و خواه در این دستوربندی طالبا بودن و کلان های طالبا اوجا وجود داشتن، مردم بودن، ملت بودن. تیاره هم منطقه را بمبار کرد که میکنیم تقریبا یک نیم صد نفر دیگر شهید و مجروح دارن.
د دفترانه و پکلی که په یو مدرسه که دستوربندی و په دغه دستوربنده که د طالبان و لوړپوړي کسان هم و ملکی خلق هم و تیاره دغه سیمه بمبار کرد چه په نتیجه که 150 تن مړه او ټپیان دي. سیمه د طالبانو په واک کې ده او خلک هم د پیښې ځای ته نه پرېږدي.
ارقام مردمای ملکی مشخص نیست و اون ساعت هم طالبان تحت پوشش خود قرار گرفته، کسی هم نمیمانند.
د سیمه هم خلک وای چې تقریبا 250 کسان مړه او زخمیان دي چې په دغه غونډه کې راټول شوي وو. د سیمه یو تن عیني شاهد چې د پیښې په ځای کې موجود و امریکا غږ ته یې وویل چې د ده ورور هم ټپي شوی و، خو په دغه جومات کې چې طالبان هم پکې موجود و زیات عام خلک وژل شوي دي. هغه له امریکا غږ سره تفصیلي وغږېد او په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د ظلمونو یادونه یې وکړه. هغه د غږ له نشرېدو ډډه کوله. دغه عیني شاهد په خپله سیمه کې د روانې جګړې له امله د راپیدا شوو بدبختیو یادونه کوله او په کوکو یې وژړل. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
قدر منو اوریدونکو، تاسو رپورت واوریدو چې د کندوز په دشت ارچی ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو لخوا د کوټې نه د طالبانو د راغلي هیئت په یوې غونډې باندې برید شوی دی. هم په دې موضوع باندې زموږ همکارې د دفاع وزارت د ویاند مرستیال موسی رادمنیش سره مرکه کړې ده. تاسو ته دراورو.
په دشت ارچی کې طالبان زینی تعدیدات رامنځته کول د دوی د قطعی څخه وغوښتل سي په ملکی او نظامی برخو کې زینی حمله سازمان ورکی سي د افغانستان د ملي اردو د استخبارات او د مدیریت له طرفه نه دا موضوع یا دا کوردینات کشف سو او د ملي اردو د هوایي ځواکونو پس په وسیله په دې کوردینات باندې حمله وشو او راپور یې داسې دی چې 40 نفره د طالبانو له جملې څخه د منځه تللی او د دوی په منځ کې یو نفر د کویتي شورا او یو نفر هم د سرق پتی قماندان د منځه تللی دی.
حکومت مخکې د مخکې نه اطلاع لرله چې دلته څوک راټولیږي او په کومه سیمه کې راځي او ولې دوی راټولیږي د څه لپاره؟
دوی خو همیشه چریکي فعالیتونه کوي په وخت دی چې دوی دلته راټول سول سي خپل حمله شروع کی. موږ مخکې د دوی د عملیاتو نه موږ خپل اقدامات ونیول او خپل ظرفیت په دوی باندې استعمال کړ چې په نتیجه کې دا مرګ ژوبله د دوی په منځ کې رامنځته شو.
بله، خبر داسې و چې دوی غونډه درلودله تصادفاً چې د سری قتل خو نظامی مانور اجرا کېده نو د افغان ځواکونو لخوا په برید شو. دغه برید د تصادف د مخه که هوایي ځواکونه اطلاع لرله؟
مونږ خو هلته اسکینګل لرو چې همیشه د هوا له لارې نه از مکه او حق تحرکات سی دشمنان په منطقه کې اجرا کیږي کشفو او د کشف د معلوماتو په اثر مونږ خپل اقدامات سره ترسو.
بله، تاسو یې چې شلتنه په بریټ کې وجل شوې ده، شلتنه څوک دی؟
خو شلتنه طالبان دي چې د دوی په منځ کې د دوی قماندانان هم پکې شامل دي چې د اولیه یعنی د ابتدایي معلوماتو سره ویلی شو چې دوه نفره یو یې د کویتي شورا غړی او بل یې د سرقتې قماندان.
بله، د ځایي چارواکو او د عیني شاهدانو له قوله په دې بمباری کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښته ده، په دې اکلا څه ویل غواړي؟
په هیڅ صورت باندې مونږ د ملکی تلفاتو تایید نه کوو، ولې چې هلته د طالبانو قتیلو سي وغوښتل سي په منطقه کې ځینې تعدیدات او د نظامي پوستو باندې خپل حملات شروع کی. په دې اساس باندې مونږ د دوی په مقابل کې متقابل حمله سازمان ورکه سی د دوی په منځ کې دا غه مرګ ژوبلې رامنځته شو.
بله، دا مهال چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره غږیږئ، د سیمې نه څه تازه حال احوال لرئ؟
د سیمې فقط دونه راپور مونږ ته راورسېدو چې هلته د طالبانو یو مرکز وو. په دغه مرکز کې دوی وغوښتل سي ځینې تحرکات رامنځته کړي او د دوی په مقابل کې سي دغه تحرکات مخه ونیول سي. د ملي اردو د هوایي ځواکونو په وسیله په دوی باندې بمبار وشو، دغه مرګ ژوبلې د دوی په منځ کې رامنځته شو. هلته ملکیان د دوی په قطعه کې قطر نه وه.
ډېره مننه راتمنش صاحب کور ودان.
مننه، سلام.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او بطرف معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
اروپای ټولنه وایي په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې تیر کال د پام وړ کار شوی، خو لا هم موجود فساد د دغه هیواد د پراختیايي پروګرامونو په وړاندې خنډ دی. یوسف خان زدران رپورٹ را لګلې.
اروپای ټولنې په افغانستان کې د فساد د مخنیوي لپاره په دریو برخو کې عمومي کمپاین پیل کړی دی. د پراختیا، خصوصي سکتور او د انتخاباتو په برخو کې د فساد د مواردو چړل هغه څه دي چې اروپای ټولنې غواړي سږ کال ورته د حکومت، مدني ټولنو، خلکو او نړیوال ټولنې پام واړوي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې ویان عبد الله یادګاری ازادي راډیو ته ویل، د اروپای ټولنې موندنې ښیي چې افغانستان تیر میلادي کال د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ښه اقدامات کړي، خو لا هم فساد د افغانستان ثبات او پراختیا ګواښلی شي.
اروپای ټولنه په دې باور دي چې د 2018 کال په لړ کې یو څه اقدامات پورته شوي دي چې فساد ادامه ولري، خصوصا د پراختیايي په برخه کې د افغانستان هغه توانایي چې
دا ټولنه وایي د فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي مرکز جوړول، په دغه مرکز کې د ځینو قضیو څېړل او د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د ستراتیژۍ جوړول په یاده برخه کې د افغان حکومت د پام وړ اقدامات دي. د اروپایي ټولنې سګنۍ کمپاین د رسنیو، ټولنیزو سایټونو او د پیغامونو د خپرولو له لارې پیل شوی چې درې اونۍ به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان وروستی راپور ښیي چې افغانستان که څه هم د فساد په درجه بندۍ کې ښه شوی، خو لا هم د 15 امتیازونو په لرلو سره د نړۍ په 4 فاسدو هیوادونو کې شمیرل شوی دی. په ورته وخت کې د فساد پر وړاندې د مبارزې افغاني شبکه وایي د فساد سره مبارزه که هغه په هره کچه وي اغیز لري، خو نړیوالو ټولنو ته ښیي چې د کمپاین په کچه له دغو لومړنیو هڅو راووزي. د دغې ټولنې مشر خان زمان امرخیل ازادي راډیو ته وویل
افشاګری برخه ولا شي دغه نړیوال ټولنې کې یو شکل ته کمپاین شروع کړي، دوی هغه مافیز چې په افغانستان کې په نظام کې او دوی لاس لري په دې کې د دغه افشاګری لپاره کار وکړي، ځکه اکثر خو افغانان په داخل له هیواد کې ویری یې نشي کولای.
اروپایي ټولنه بیا وایي چې له افغان حکومت سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. ښاغلی مرخیل وایي په افغانستان کې د فساد سره مبارزه هغه وخت بریالی کېدی شي چې ټولې ګمارنې د وړتیا له مخې وي. د اروپایي ټولنې په څیر نړیواله ټولنې د افغان حکومت ښه کارونه وستایي او د هغو مفسدینو په نیولو کې مرسته وکړي چې له قانونه په تیښته کې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.96 اف ام 3.15. په پام کې دا چې د امریکا حکومت پر روانې اونۍ کې د چین د هغو تجارتي اموالو لیست اعلان کړي چې د واشنگټن لخوا پر زیاتې ګمرکي تعرفې لګول کیږي. په مکړې دی رپورټ ته
د چین د مالی وزارت نن دوشنبه د یوې اعلامیې په ترڅ کې ویلي چې د تجارت نړیوال سازمان یا دبلیو ټی او سره یې هغه ژمنې ځنډولي دي چې په کې په 160 امریکایي تولیداتو باندې تعرفې کمول شامل و. چینایي کارپو وایي امریکا ته خطرناکه ده چې د تجارت نړیوال سازمان له پامه وغورځوي.
هغه مواد چې امریکا چین ته صادروي ډېر ساده دي. هغوی عمده مواد چې پکې د خوږ غوښه، چرګان، تازه میوه، وچه میوه او یو شمېر برقي او میخانیکي تولیدات شامل دي صادروي. موږ بیا یو شمېر زراعتي مواد صادروو چې اکثره وخت تجارت یې روان وي.
جنګ وایي د امریکا د اقداماتو په غبرګون کې د چین د ګټو د خوندي کولو لپاره هیواد یې د نړیوال تجارت سازمان د قوانینو په بنسټ مشروع اقدام کړی.
زه فکر کوم دا یو خطرناک سیګنال دی، داسې بریښي چې امریکا دې خپله د امریکا اول پالیسي لپاره د تجارت نړیوال سازمان له پامه وغورځوي چې له خطره ډک دی. د دغه سازمان مشر ډېر په غوسه ښکاري او ویلي دي که امریکا له دې سازمان څخه ووځي موږ هم هغوی پرېږدو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي په فولادو او المونیمو باندې د تعرفو لګول د هغه د کمپاین ژمنه وه او ترسره یې کړه. د ولسمشر په وینا د امریکا د فولادو او المونیمو کارګرانو سره خیانت شوی و او اوس دا خیانت پای ته ورسید.
هغوی له موږ نه 50 اخلي او موږ له هغوی نه 50 اخلو. اوس مهال هغوی موږ نه 50 اخلي، موږ هیڅ نه اخلو. داسې خو نه کیږي. دې ته متقابله مالیه وایي او موږ به ډېر داسې وکړو.
د بیجنګ دوکاندارانو د امریکا په وړاندې د چین د متقابلو اقداماتو سره موافق او مخالف نظرونه لري.
زه فکر کوم چې د تعرفو لګول بالکل سم اقدام دی، ځکه ما خبرونه ولیدل چې امریکا له موږ سره تجارتي معاملې ماتوي.
دا به یقینا اغیز ولري. د مثال په توګه اکثره هغه میوې چې ماشومان یې خوښوي له بهرنیو هیوادونو څخه راځي، موږ یې په چین کې نه لرو. دا به مستقیمه اغیزه ولري.
نړیوال اقتصاد پوهان د امریکا او چین ترمنځ مخ په زیاتېدونکی تجارتي جنجال د نړیوال آزاد تجارت لپاره خطرناک ګام بولي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
تھنک ټانک ستوای او دوی سکار کوي.
په دې حق باندې پام وکړي. د امریکا غږ خبريال ندیم یعقوب رپورټ ته زمين مومندي درتلولي.
په امریکا کې د څه باندې ضرورت سوچ لنزو مرکزونو نه تقریبا 400 په واشنگټن ډي سي کې دي. پخوانی حکومتونه په څېړنه او نظریاتو باندې متکیو چې په دارنګه سازمانونو کې پالیسی فرمول کړي، مګر د عامه پالیسی پروفیسر مارک رام وای وسانی اداره داسې نه ده.
It was pretty clear that the Obama administration prided itself on being a highly intellectual administration, an administration that paid a great deal of attention to empirical research.
دا د اوباما له ادارې نه پوره څرګنده وه چې په دې ویاړي دا یوه علمي اداره ده او ډېره توجه یې څېړنې ته کوله. او ځکه نو څېړنیز مرکز یا تینک په هغه اداره باندې ډېر زیات نفوذ لري. په مقایسوي توګه د جمهور رئیس ټرمپ اوسنۍ اداره په متخصصانو باندې باور نه لري. دا په هغه کار باندې شک لري چې څېړنیزو مرکزونو سرته رسولي وي. په عامه پالیسۍ باندې د نفوذ لرلو نه علاوه دا رنګ څېړنیز مرکزونه د هغه چا لپاره د روزنې ځای دی چې په مطبوعاتو یا د قدرت په دالیزونو کې د پښې ښودلو ځای پیدا کړي. د ساینس او بین المللي چارو لپاره د بلفر د موسی غړی وایي،
I think think tanks have always had a really important role in policy making and politics, but I don't think it's any more influential now than it has been in the past. And the influence is in two different ways primarily.
Synonyms markaz atel de palasay pe jodawana aw siyasat ke muhim role lara. Magar za fikr ne kaw ma che da de was de pkhwa pe nisbat zyat role wlari. Aw pa asal ke da nafus pe do bilabil tariqo sara de nawi nazarat wazikawi aw koshish kawi che hagwi par makhbuz aw zamung pe ارتباط خلکو ته روزنه ورکول کیږي چې ولاړ شي او کارونه سرته ورسوي. او کله چې یو څوک په حکومت او کانګرس کې وي نو واقعا ډیر بانفوزه وي او یو څه کوي. څېړنیز مرکز د استعدادونو لپاره دروازه هم پرانیزي. د پخوانی جمهور رئیس جو ډبلیو بوش د حکومت په وخت کې د جمهور رئیس مرستیال دیک چینی، د دفاع وزیر رمزفیلد او د بهرنیو چارو وزیر کاندولیزا رایس د واشنگټن ډی سي له څېړنیز مرکز نه راغلي. لیسا کوتس چې د ترامپ اداره کې د ملي امنیت د شورا اغړې ده، د هریټیج د فاونډیشن په خوانی اغړې و. مګر پالیسی او نظریات اکثره وخت د سیاسي تمایل د منشور لاره پرمختګ کوي. مهمه دا ده چې څوک دغو نظریاتو ته اهمیت ورکوي. د جورج ټاون د پوهنتون پروفیسر مارک رام بیا وایي،
I think the important thing though for the public to know is that when think tanks issue a report, it's important for those who are reading the report to try to understand was that
influence. زه فکر کوم دا عوام لپاره مهم شاداده چې په دې پوښي کله چې ټولنیز مرکز رپورت خپروي د هغه چا لپاره مهمه ده چې دغه رپورت لولي، په دې پوښي کتمبل کوونکی ور باندې نفوس کړی دی یا نه. د څېړنیز مرکز خواله په دې کې ده چې په څېړنه کې آزاد او شفاف وي. چې څوک دغه څېړنه لولي نو د دې د خپلواکۍ په باره کې قضاوت کولی شي. دا د بحث وړ ده چې څېړنیز مرکز د امریکا په رسمي پالیسۍ باندې څومره نفوذ لري، مګر د حکومت په پالیسۍ یا لومړیتوبونو کې بدلون اکثره وخت یو د هغو څېړنیزو مرکزونو سره ارتباط ورکوله کیږي چې د امریکا په پایتخت کی موقعیت
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اوریدلې مه هېروئ.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د سولې د عالي شورا دفتر د حکومت د پاره د کمپاین په مرکز بدل شوی او باید وترل شي. نور حال د ازادۍ رادیو د خبريال واصل بسال
که څه هم د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي د سولې علي شورا خپلواکي او فعالیتونو ته د شک په سترګه ګوري، خو د سولې علي شورا بیا په هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره د دې شورا پر اغېزمن رول ټینګار کوي. د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې عمومي غونډه د سولې موضوع ته ځانګړې شوې وه او ټاکل شوې وه چې د سولې علي شورا مسؤلین ولسی جرګې ته د خپلو فعالیتونو طرحو په اړه معلومات وړاندې کړي، خو دا چې د دې شورا یو شمېر چارواکي ولسمشر سره پکتیا ولایت ته تللي ول نو ولسی جرګې ته حاضر نه شول. د ولسی جرګې یو شمېر وکیلانو په آزادو بحثونو کې د سولې علي شورا په درس سخت انتقادونه وکړل او د دې شورا د تړلو غوښتنه وکړه. د دې جرګې دوه غړي حمید زه لاله او فوزیه کوفی.
د دې پر ځای چې د سولې شورا اصول تر رسیدګي وکړي، په کډ د کمپاین په دفتر بدل شوی دی چې څنګه د راتلونکي ریاست جمهوریت لپاره دوی کمپاین وکړي، څنګه دوی قومي تفریقه جوړ کړي، څنګه دوی حزبي مسایل مختلف وځي. شورا دې لغوه شي پر ځای دې بل نوی شورا
دوی دغه شورا کې داسې کسان دي چې خپل کورنۍ سره ستونزې لري، نو دوی به څنګه طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي؟ دا ټول د شخصي لایقو او اړیکو له مخې مقرر شوی دی. د ولسي جرګې د دغه وکیلانو په خبره، تر کومې چې اوسنۍ شورا لغوه نشي او پر ځای یو بل بې پرې او خپلواک درس منځته نشي، د سولې رواني هڅې کومه نتیجه نه ورکوي. دا لومړی ځل نه ده چې د ولسي جرګې وکیلان دا غوښتنه کوي، بلکې له دې وړاندې هم سوزلي ویلي چې د افغانستان د سولې په تړاو ټولې لوی پریکړې د حکومت رهبری کوي او د افغانستان د سولې علي شورا موجودیت سمبولیک ده. دوی په خبره د سولې علي شورا له پیل تر اوسه هیڅ د پام وړ لاسته راوړنه نه لري او د افغانستان پر ولس یو اضافي بار ده. دا په داسې حال کې ده چې د سولې علي شورا مشر محمد کریم خلیلی ویلي چې دغه شورا په تیر کې ځینې ستونزې درلودې، خو په خبره یې چې د نوې کړنلارې له مخې به خپل هدف په جدي توګه تعقیب کړي. په ورته وخت کې د سولې علي شورا وایي نیسان تایری بیا د ولسي جرګې د یو شمېر وکیلانو انتقادونو ته په ځواب کې داسې ویل:
در رابطه با موضوعات مختلف از قبیل
دوی د یو شمېر موضوعاتو په تړاو لکه د کمپاین د دفتر او بودیجې په اړه چې کوم انتقادونه شوي، موږ له دوی غواړو چې په دې اړه مختصنات وړاندې کړي. راشي موږ ته ښه طرحې راکړي، سم نظارت وکړي او لا غوسته چې موږ ونتوانېدو نو موږ تر پوښتنې لاندې یو او تاسو ته به ځواب درکړو. خو له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو کارپو فیض محمد زلان وای د افغانستان د سولې علي شورا د وسلوالو مخالفینو او نورو ډلو لپاره اعتمادي مرکز نه ده، نو خبروي چې د افغانستان د سولې موضوع د وی سي میز اجماع لاره مطرح شي. دغه په خبره دا چې د سولې په برخه کې ټوله واګه او چارې د حکومت په لاس کې دي، نو د سولې علي شورا موجودیت ته کومه اړتیا نه لیدل کیږي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ساسو د پاره پزره پوری جامع او بی طرفه پروګرامونه خبروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
زائرین بیت المقدس ته ورمات شوی دی چې د مسیحا او اختر ومانځي.
زائرین المرخطو سره سم په بیت المقدس کې د ګارډن ټومب یا په باغ کې قبر ته ورځي. د انجیل د متونو په قول دغه مرکز هغه ځای ته ورته دی چې عیسی علیه السلام پکې اخاخو. په تامبیر کې یو لرغونی او خالی قبر کندل شوی دی او عیسوي معتقدین د بیا ژوندي کېدو مذهبي سندرې وایي. مسیحي اختر لږ وخت وروسته د بیت المقدس د زاړه ښار په کلیسا کې ولمانځل شو. پادریانو او مذهبي راهبانو چې چپنې اغوستې وي د عبادت مراسم یې پر ځای کول چې د قهر او ورېځې خپرې شوې وي. عبادت کوونکي د هغه لرغوني قبر په شاوخوا کې راټول شوي وو. فکر کېږي چې دا به هغه ځای وي چې عیسی علیه السلام پکې بیرته راژوندی شوی وي. د امریکا د ټیکساس د ایالت د اوسیدونکي کریس مرفي په ګډون له درستې نړۍ نه زائرین ورغلي دي. مرفي وایي:
It's just a special experience being in the Holy Land and seeing places that you've read about. It makes it more real.
دا یو خاصه تجربه ده چې دغه مقدس خاورې ته راغلې ده او هغه ځایونه ویني چې په دې باره کې لوستي وو او دا نور واقعیت څرګندوي او دا به ستا په ژوند داسې تاثیر وکړي چې هیڅکله به هېر نه کړي. د هغه پلان په سر چې امریکا غواړي د می په میاشت کې خپل سفارت له تل ابیب نه بیت المقدس ته انتقال کړي، د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د پیدا شوي تاوتریخوالي په وخت کې سخت امنیتي ترتیبات نیول شوي وو. مګر په داسې حال کې چې اسرائیلي عسکرو په لارو کوڅو کې ګزمې وهلې، مرفي چټک چټک ګامونه اخیستل. مرفي بیا وایي:
I've always felt safe here. On the whole, people pretty well live together.
ما تل دلته د ژغورنې احساس کوو. په عمومي توګه خلک په ګډه او یو ځای ژوند کوي. په حقیقت کې عیسویان د مسلمان دوکانداران سره ګډ وډ دي او یهودي زائرین د یوې هفتې په دغه جشن کې بیت المقدس ویني.
کدرمن اوریدونکو تاسو ته امریکا غږشنا ریډیو نظم غږ د خبری خبرونه لمړی برخه اوریده دویمه برخه خبرونه به نیم ساعت روسته پیلېږي تر هغه پورې د دری برخه خبرونه اوریدل موږ